द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي خدمتمنو وريدونکو او لیدونکو خراغ لاستای وساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري او وینیس نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن کې د غرمې یوه بجه ده. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکر
تاسو په دغه خبری خبرونه کې یو ځل بیا هرکلی وایو. تاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو چې تاسو به په خبرونه کې وړاندې کوو، خو لا اول هم تاسو ته د دې خبرونه خلاصه وړاندې کوو.
په پاکستان کې یوې تندروه وسله والې ډلې لشکر اسلام په پېښور کې د سرکاري مامورینو په بس کې د بم چاودنې پړه منلې ده. په دغه چاودنه کې نږدې 15 کسان وژل شوي.
اخوا په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې پرله پسې د ترهګرۍ پیښو د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پوځ او حکومت د کامیابۍ دعوا په شک اچولې ده.
او په جنوا کې د سولې د خبرو ترڅنګ نن روسیې نورې جنګي الوتکې له شام څخه ایستلې دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری به هم راتلونکي هفته د صدر پوتین سره لیدو کتو لپاره مسکو ته ځي.
دا او یو شمېر نور موضوعات ستاسو لپاره په خبرونه کې لرو. زموږ سره اوسئ.
ګلاو قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون د خبرونې ته یو واري بیا ښه راغلاسته. په خبرونه کې لکه څرنګه چې تاسو ته وویلې، یو شمېر مهم ریپورټونه مرکې لرو. خو د خبرونې پیل کوو د پاکستان خیبر پښتونخوا سیمې څخه، چیرې چې سرشار پېښور کې نن سهار د سیکرټریټ د مامورینو په یوه بس کې د چاودنې له امله لږتر لږه 15 کسان وژل شوي او تر 150 زیات ژوبل دي. دغه بس د مردان له درګۍ سیمې څخه پېښور ته روان و چې په صدر بازار کې د سونهري جماعت سره پکې چاودنه وسوه. د لشکر اسلام په نوم یوې تندروه ډلې د دې پیښې پړه منلې ده. نور تفصیل راکوي مدثر شاه په دې رپورټ کې.
د سورلو دغه بس سهر وختي درګۍ نه را روان شو او کله چې د پېښور صدر سونهري جماعت را ورسېدو نو غټه چاودنه پکې وشوه. او دغه ځای کې د فوټو سټیټ یو دکاندار طاهر د چاودنې د سترګو لیدلې حال ډیو راډیو ته صدا سی وایي.
تما فوټو سټیټ کولو کنه، بس بس رالو دی ځای کې یو درز وشو. درز سره خلکو مازغه مازغه خپې لاسونه دالته پرتو پنځه شپږ کسانو. بس ما را منډه کړه دننه، بس هغې نه پس بس رو رو روان شو. هلته هغه تاڼې سره ودرېدو.
بس پنې اور لګېدلی و؟
نه نه، اور نه لګېدلی و، بس لوګې وې. اور نه لګېدل، لوګې وې. بس داسې توره تیاره شوه، بس هغې نه مونږ وېرېدو. مونږ دننه منډه وواله.
چاودنه دومره زورور وه چې د جومات او شاوخوا دوکانونو شیشې ماتې کړې او پولیس وایي 8 کیلوګرامه بارودي توکیز بس کې ځای په ځای کړې شوي. او ایس ایس پی اپریشن عابد مجید مروت مطبوعاتو ته وایي چاودنه کې 15 تنان وژل شوي دي.
اس کے نتیجے میں تقریباً 15 جو اس وقت میں کنفرم کر سکتا ہوں ڈیتھس ہیں جی، اور 28 جو ہیں زخمی ہیں. اور جو انفارمیشن ہے کہ اس میں سرکاری ملازمین تھے، سیکٹریٹ کے ملازمین تھے جی.
خود جرنیل روختون لیڈی ریڈنگ چاروا کی وای دلتا 15 سلویخ جو بلتا نان راوڑل شوی دی چه پکی دری زنانا او یو ماشوم هم شامل دی. سرگند دیوی دغا بس روزانه د درگای مردان او داسی نورو علاقون هر سهر سرکاری نوکران او ملکی تنان پی خور تراوڑی او بیای واپس مازی گر بوزی. وجل شو که دیو تن اسماعیل پلار چه دا چاودن نخبر شو نو سمدستی زان روختون تا او رسولو او حل تا ورت معلوم شو چه زوان زوی چاودن کی وجل شوی دی. او یو صدر ته په ټلیفون د غم خبر اوري.
الو
سلام.
الو بیا الو نکاشا غرق شو، تباشو تباشو په ګاډي کې. زما قصه بس باندې کې مرزه یا نه
بلخوا د خیبر جنسی وسلوال تنظیم لشکر اسلام د دغه چاودنې ذمواري قبوله کړې ده. او مطبوعاتو ته د ټلیفون له لارې ویلي دي چې دا د سرلخکر د 1200 تنانو د تیزندۍ په امر لاسلیک کولو او فوزي عملیاتو عکس العمل دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ټي وي پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو ته به دا وایو چې د پیښور د نن ورځې په بس کې شوي بمي چاودنې کې ډیری وژل شوي کسان د خیبر پښتونخوا د مردان سیمې نه وو، او د دوی مړي چې کله مردان ته ورسول شو نو په ځایي خلکو باندې ماتم شو، او په زیات شمیرې د وژل شوو کسانو د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړو. په دې حقله ریاض حسین تاسو ته نور تفصیل په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
په مرکزی ښار پیښور بمی چاودنه کې وژل شوی د نیمې نه زیات خلک د مردان ضلع سره تعلق لري، او په مردان ضلع کې د هغوی مړي نن په خپلو کلو کې خاورو ته وسپارل شول. په دې وژل شوي کسانو کې د سرکاري وګړو نه علاوه عام خلک هم شامل دي، او په دغه سیمه کې د تخت بای تحصیل پر هوډیرې شاهد علي چې د ایم بی اے طالب علم وو، د هغه ملګري هم د هغه په مړینه باندې د دعا دپاره راغلي دي. د هغه د کلاس ملګري وایي چې باید اوس د پښتني سیمې دننه دغه وژنې بندي شي او په سیمه کې امن قائم شي.
تقریبا بس مونږ تعلیم هم پریږدو ځکه چې دا سهل دی نه، د دې لارو ځینې مونږ پوهیږو چې دا په کوم طرف دا شی ځي، نو زه خو دا ویمه چې بس باقي دا شی ختمېدل پکار دي ځکه چې دا اوس د پلار او د مور سهارا وه، او بل دومره قابله لیک دا به فیوچر کې د پاکستان زه ویم چې یو ډېر غټه فایده کې ده. داسې ایسټ وو زمونږ د پاکستان بلکې صوبې دپاره چې ما د کې هغه کوالټي کې ده د ځان علاوه په شاید کې، او دا ځای شو نو بس حکومت دا درخواست زموږ چې دا شي ختم شي.
په مردان ملکن جرنیلی سړک باندې پرته د تخت بای نواخله تر درګې پورې ټوله سیمه په غم کې ډوبه ده، او د بمی چاودنې په نتیجه کې نه کورنۍ په ویر اخته دي. په تخت بای تحصیل ګاروشه، ټکر، پرخوډیرې، جلالا، شیرګړ او درګې سیمو کې د وجل شوي کسانو درنې جنازې وشوي، او په جنازو کې موجود د وجل شوي خلکو خپل خپلوان پوښتنې کوي چې تر کومه پورې به د هغوی بچي وجل کیږي.
آخر دا کم سازش تھی، آگا کم لاس تھی، آگا لاس پسوک کار کئی دبنگ تو سوکھ چہرہ لاول پپا عام پبلک ذہنوں کے کھیتل رو 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 تعلیمی ماحول ترال ہے دا مطلب دے چہرہ پختون بچے چونکہ برف قابلیت پر اگر روان دے جو سن رزلٹوں نے ایسی ایسی سوزی بجے کہ پختون بچے تقریباً پس سیکنڈ تڑ بازی آغا جڑے دم کٹ کول شروع کر
پاورستو کې په ګرد خیبر پښتونخوا کې د تشدد په نتیجه کې وجل شوی ګنشمیر خلکو کې د دغه سیمو ګنشمیر اوسیدونکو هم ژوند دلاسه ورکړی وو. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ٹی وی مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو، د نن ورځې د بس بم چاو دنه کې د یو پښتون پلار ځوان زوی هم ژوند له لاسه ورکړی دی. په دغه پلار څه تیریږي؟ د مشال رادیو خبریال چې هم په دغه ځای موجود و، د دغه سپین ژیری پښتانه د حال ویډیو یې جوړ کړی. راځئ چې په شریکې وګورو.
ہلو ہلو ہلو
غرق شو تباشو تباشو بګاری کې دما کا شویز بل پکې مرزه جنا
سنیر جمعہ تم خامخ زمون دکان دی جی زما کینکه کار کوما او دکان مخه تمون ناس تو کاوب سکلو په زغم مخه ته چار سادی والا گاډ روان وای کی پرست نه بلاستنګ وشو جی چې بلاستنګ وشو جی نو هغه مونږه ځان خدای کولاندې خوشی میشي زم پستر کومر کوم درا کی بدن ټول زخمی شو او گاډ بیا لګ ټول دوها دوها شولا چله ګرنا ولګ چې مونږه ګتره گاډ مخه غربه تانی سره ولاړو د مونږ جی کنټمنٹ اسپیټال ته ورسولو الته پټه مټه کې خو بیا اغیز مونږه بیا دلته
د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو په دې خبرونه کې یو شمیر نور مهم ریپورتونه هم لرو. د پېښور د نن ورځې د بم چاودنې په حواله سره به تاسو ته څېړنه هم وړاندې کوو. او بیا هم په بلوچستان کې د تعلیم لپاره د سایکلونو یو مارچ پیل شوی دی چې ماشومان ودې ته راجلب کې چې په مکتبونو کې داخلي واخی. دغه ریپورت به هم له تاسو سره شریکو او دغه رنګ د شام په اړه حال به در سره شریکو. او د امریکا د سیاست په حواله سره به هم تاسو ته په دې خبرونه کې حال درکو. او سمونزه شهید
بالکل اوس یو بل ریپورت هم لرو چې د اوریدونکو سره شریکو. قدرمن اوریدونکو په پیښور کې د نن ورځې د بمی چاودنې په خیبر پختونخوا کې د امنیت په حق له یو شمیر اندېښنې بیرته راپورته کړي دي. او اندېښنې دا دي چې آیا په رښتیا هم په خیبر پختونخوا کې امنیت ښه شوی دی او کوم عملیات چې د ترهګرۍ پر ضد هلته روان دي آیا هغه کامیاب دی او که نه دی. په دې حق له د ډیوې ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه خبرې کړې دي د څېړونکو سره د غوي نظر هم پوښتنه.
بالکل دغه ریپورت به هم کترمن اوریدونکو ته په یو څو شیبو کې وړاندې کوو. او زه به کترمن اوریدونکو ته وایم چې له دې خبرونې وروسته بیا شپه په خیر خبرونه ده. او د اوریدونکو کولای شي چې هم په دغه خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې د 00120220503 او 03. او د دې خبرونې کوربه به وي سردار علي چکر. او بل شمیره ده 08000090. اوس یو بل ریپورت منظر شهید تر څو پورې چې حماد سادیا قاسم شاه ریپورت برابرېږي تیاریږي نو موږ به یو بل ریپورت قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوو. هغه دغه دی چې په پېښور کې څه وخت همدغه چاودنه وسوه. د پاکستان چې کوم مطبوعاتي شخصي ټلویزیونونه دي هغوی تر لږه وخته پورې هم دغه د چاودنې حال ورکاو. له هغه وروسته زموږ خبریال وایي چې د ټولو پاکستاني مطبوعاتو چې کومه توجه وه هغه د پاکستان او د هندوستان ترمنځ راتلونکی چې کوم د کرکټ لوبه ده په دغه باندې توجه وه. او د دې سره تړلی چې کوم څېړنې وي د کرکټ له لوبو سره لکه نن چې د پاکستان او د بنګلادیش لوبه وه همدغه رنګه څېړنې وي د پاکستان کرکټ به څرنګه لوبه کوي همدغه ته توجه وه. د پېښور به چاودنې ته توجه نه وه. څېړونکو زموږ خبریال ارشد مومن ته ویلي دي چې د پاکستان مطبوعات د بلوچستان خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو و نه خو ستونزو ته پاملرنه کوي او نه هم دارنګه د تشدد پیښې چې رامنځته کیږي. نور حال هم ارشد مومن په دې ریپورت کې راکوي.
पाकिस्तानी टीम अगर से आज उसके पास बहुत अहम मौका है कि वो बांग्लादेश से जो है अपना बदला उतारे और टी20 वर्ल्ड कप के अंदर
पेखोर बमी चौदह ने सोसा था पास पाकिस्तानी मीडिया ना दगा खबर खत्म शो और पटोला मीडिया द पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट मैच बांधे तबसरे और द खल को नजरों ना अगस्तल शुरू शो
पाकिस्तान अगर ज्यादा अच्छा खेलेगा उम्मीद है खेलेगा अच्छा तो इंशाल्लाह जरूर जीतेगा.
दो दगे पाड़ा सामाजिक कारकुन और कतून के नजीब खान वाई चे पाकिस्तानी मीडिया बांधे ददा से वाकया तो तबसीली सियाड़न निकीगी चे सो किया او د دې پښه سوجوهات دي.
نو دا غی د خپل سامراجي مقاصد د پاره دا په دې اراده کوي چې پښتون ولس د دین یو عمومي تاثر وانځي یو عبرت وانځي چې دا څوک کوي دا ولې کیږي دا د څه مقاصد د پاره کیږي او دلته خالص ولې کیږي د دې بنیادي دغه د پاره دی په دې نه تفسیری یا په دې نه سمه خبرې دې کې دا غی دا مقاصد دي چې بس د کوم د پاره مونږ بس اسې یو سوري جوړ کړو بس د خپلې مرضۍ یو بنیادی یعنی نقطې نظر ته چې دا څوک کوي ولې کوي په دې خاوره باندې د دې خبرو نه دغه د پاره دي چې دا مقاصد پټ کړي چې دا کار جوړ نشي.
سیړونکي وای پاکستانی په درزنو ټی وی چینلو باندې د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقو مسلو روچتولو ته پاملرنه نه کیږي او د دغه یو وجه میډیا مالکانو او باسره جرنالستانو تعلق د پنجاب او سند صوبو سره دی او غټي میډیایي ادارې هم دغه سیمو نه خپل نشریات خوري. سیړونکي وای په دغه لویو خارونو کې ریټینګ معلومولو مشینونه هم لګیدلي چې کوم ټی وی چینل کتونکي زیات دي. خو سیړونکي اقبال خټک وای چې د دې سیمو خبریالانو هم کمزوري ده چې خپل اواز په قامی میډیا کې په سمتوګه نشي پورته کولای.
ولې چې بنیادی تور باندې ژورنالیستان دغه ټول ادارې چلوي مالکان په دې کار نه پوهېږي. مالک صرف په پیسو ګټه باندې د خپلې ادارې د ترقۍ په اړه سره فکرمند دی، لیکن دغه نور فکرمندي چې د خبر حاصلول، خبر جوړول، خبر نشر کول دا چې د بنیادی تور په ستا او زما کار دی او باید چې موږ دغه کدغه
سیړونکي وای پاکستانی میډیا نه د دې سیمو خبرونه زر ختمېدل څه نوې خبره نه ده او نه د دې ځای په حالاتو باندې ژورې څېړنې کیږي چې له وجې دلته روانو حالاتو نه خلک ناخبره پاتې شي او نه د دې مسلو د حل لارې ولټول شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما یما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او وس هم یو بل مطلب لور ته تاسو پام را ګرځو چې د پاکستان د پوه سر لشکر جنرال راحیل شریف په 13 ورځې د دیالسو ترګرو چې د هغوی په ضد مقدمه په پوجي عدالتونو کې چلیدلې وي او د تیزندې سزاګانې ورکول شوی وي. د هغوی د سزاګانو چې تیزندې دي منظوري ورکړې ده. زموږ همکار شاغلی بیروز خان صاحب دا وخت لمر سره په سټوډیو کې موجود دی. د هغه څېړنه به اخلو چې هغه څه نظر لري. بیروز خان صاحب سړی مسی په خیر علی.
ډیر مننه. شالو سی
ډیر مننه. تر ټولو مخه دا راته وسه چې هم دغه سزاګانې چې ورکول سوي دي دته تاسو په کم نظر ګوري او دا څوک دي د دې لاس کسان؟
زیات نمونه چې څومره دي د سواد سیمې سره یا دغه ملکن ډیویژن سره د یو پکې د سیخکاری د غنوم کېدلې شي هغه پښتونوي خو اکیدلې شي ځکه چې د ننګا پربت والے چې کومه سلګری وجري و نو د اغې خو زموري مال ته کې د ګلګت بلتستان یا د چې کوم ورسر نږدې سیمې په دغه کې د فعالیت لري نو کدغه پکې خو زیاتره هم د دې باندې چې کوم تورونه دي هغه هم دغه دي چې سکولونه وران کړی دي په فورسز باندې یعنی چې کوم ځواکونه دي که پولیس دي او که پوز دي او که نور په هغه باندې بریدونه کړی دي. د ودانۍ چې کوم سرکاري ودانۍ دي په هغه باندې بریدونه کړی دي، هغه وران کړی دي او هغه وجلې دي، یعنی سرکاري ملازمین وجلې دي یا تختولې دي. بیا خو د دغه سره سره چې کوم کتنه اوس دي ته نو د پاکستان د عدالتونو اوس داسې صورتحال چې عدالتونه محفوظ نه دي، نه جج محفوظ دی، نه په دغه عدالت کې پیش کېدونکي وکیل هغه دی محفوظ دی، او نه د دوی خلاف که څوک شهادت ته راځي د هغې ژوند خوندي دی. نو بیا ځکه خو پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو دا فیصله وکړه او د یو خاص میعاد دپاره بیا پوس ته دا اختیار ورکړه چې پوس دې اوس دغه عدالتونه وچلوي، ځکه چې هغه په عام عدالت کې دا اوس د ترهګرۍ کیسونه دي او د دې دا تنظیمونه ډېر زیات فعال دي، د دې یو بل سره ډېر زیاته همکاري ده او دوی ډېر زیات تربیه شوي دي. نو او دوی اوس د یو بل سره که مختلف تنظیمونه مختلفې ډلې دي، خو د دوی مقصد یو دی، نو بیا هم دوی کوي چې لاس سره یو کی. نو که یو تنظیم په یو ځای کې په یو پیښه کې ککړ وي او د هغه کوم کسانو ته په عدالت کې سزا ورکول کېده، نو بل تنظیم به هغې که دوی پخپله نه توانېدل بل تنظیم سره به هغې اړیکې ونیوي او په هغه په ذریعه باندې په عدالت باندې هم حمله وکړه، یا په جج باندې کوي که په وکیل باندې وي. دغسې موږ ډېر کیسونه ولیدل. نو د پوز نه علاوه په دې وخت کې ښکاري نه چې بل کوم داسې اداره شته چې هغه دغه یا عدالتونه وچلي یا دغه کسانو ته سزاګانې ورکړي.
او بروس خان صاحب، د ترهګرۍ ضد مبارزه کې به دغه دیالس کسانو تیزندي یا د دغه منظوري چې ورکول سوی ده څه اغېز وي په داسې حال چې د بشري حقونو سازمانونه په پاکستان باندې نیوکې کوي چې د تیزندۍ سزاګانې زیاتې کړي دي او وایي چې د تیزندۍ سزاګانې دې ختم کړل شي؟
د پاکستان دننه چې کومه اوس نورې تیزندۍ دي هغه باندې خو هم د بشري حقونو د تنظیمونو لخوا نیوکې شته، په دې باندې هم شته، خو پاکستان بیا د خپل دریز دا لري چې د پاکستان سره بل څه لار نشته. پاکستان چې کوم صورتحال سره مخ دی، نو په هغه کې پرته له دې چې دغه د پوز د عدالت د پوځي عدالتونو د لارې همدې ته سزاګانې ورکړي، د پاکستان د حکومت دریز دغه دی چې نشي عام عدالتونو کې دغه باندې نشي کې دغه نیوکې شته، په خپل ځای دي پاکستان او خپل دریز وایي. خو د دې چې کوم اغیزې دي، اغیزې دا دي چې د خلکو خوم د چا رور وجلی دی، چا پلار وجلی دی، چا څوک نه څوک وجلی دی، سکولونه یې وران کړي دي. د پښتنو په سیمه باندې د علم دغه یوه اداره ده او هغه دې نه پرېږدي کړي جینکو سکول دی او که د هلکانو سکولونه دي. اوس خو د پوهنتونو پورې پسې دې ورسېدل، د پېښور د ای پی ایس ذکر به وکړو، د باچا خان د پوهنتون ذکر به وکړو، په سوات کې، په بونیر کې، په شانګله کې، په دیر کې، په باجوړ کې، په دې ټوله قبایلي سیمه کې سرکاری ودانی سکولونه د دې الوزولې دي. د دې په خلکو دا خو دا غزه د خلکو نه پښتنه په کار ده، ځکه چې هغه به دې ډیر خوشحالي د چا چې خپل خپلوان چا چې د دې د یره د لاندې ژوند کړي دي، هغه خلکو نه پښتنه په کار ده چې هغه به دې ته څنګه هغه به دې ته ونه ګوري چې د عام عدالت نه سزا شو، کدا د پوځي عدالت نه دې سزا شو، هغه د عدالت فیصلې ته انتظار وو او انتظار دی. دغه شانتي نور دوی سره د پوز سره نیول شوي یا پولیس نیولي دي، هغه د پوز په ولقه کې دي. نو په عام هلته چې کوم عام اولس دی هغې امن غواړي، هغه د دې خلکو نه د دې سره په یره کې هغې ژوند کړی دی، په سره دښمني کړې ده د خلکو، او دوی د اسلام په نوم باندې، د جهاد په نوم باندې یو یو ډله راپاسي او خپل جهاد اعلانوي، او د خپل جهاد د لاندې د هغې چې کوم خپل هغه دی د هغې توضیح کوي، هغه دا وایي چې که د چا مال دی نو مال یې واخله، که تختولي نو وایي تختوه، پیسې ته واخله، که وجلي نو وایي وژنه په خپل سر باندې، ځکه چې دا زما جهاد دی. د هغه په دوکانونو باندې، د هغه په هر یو څیز، په ځمکه باندې، که د هغه فیکټري ده په هغې باندې قبضه وکړه، یا ټکسونه اخله، یعنی قلنګ اخله. نو دغه خپل خپلو ډلو جهاد جوړ کړی و، او یا دغه جهاد لا روان دی. خلک اوس هم د دوی د یرې د هغې سوري د لاندې ژوند کوي، خو کچرې دغه عدالتونو دی خلکو ته دغه شانتي صحیح خلکو ته چې هغه په دې کې کړ دي هغې ته دغه سزاګانې ورکړل شوې، نو په هغه سیمو کې چې چېرته دوی ظلم کړی دی یو خو به هغې خلکو ته یو اطمینان وشي، بله دا چې نور خلک به د دې نه هغه شي لږ به په دې پوه شي چې او که چېرې په دې لاره ځم نو د دې انجام دا هم دی. نو دا به هم یو پیغام وي.
ډېره مننه بروس خان صاحب.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته به دا وایو چې د انګریزي ژبې او ورځپاڼې ډان یوې ادارې کې کتنه شوې ده دې ته چې پوځي عملیات په قبایلي سیمو کې ډیر بدلون راوستلی شي، او د دې تر څنګ دغې سیمې کې به اقتصادي کومې ستونزې چې دي هغه هم لري شي. په دې حق لباندې زمونږ د ډیوري جو خبريال عدنان بیټنی یو خودي ادارې ته کتنه کړې ده او څېړونکو سره خبري ور باندې هم کړې دي. راځي چې دغه څېړنې واورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په روانو ضرب عذاب عملیاتو سختې نیوکې کړې او په خپله اداریه کې لیکلي شمالي وزیرستان کې وسله والو په ضد هغه لوی عملیات چې ټولې دنیا ورته سترګې وې هغه ګټې نه دي ترلاسه شوې. کومې چې د عملیاتو څخه مخته تکراری دي. اداریه کې زیاته کړې چې شمالي وزیرستان کې په شمېر 200 وسله والو د وژل کېدو راپورټونه ترلاسه شوي دي او هغه هم تر دې وخته پورې په آزاده نه دي تصدیق شوي. هغه شمالي وزیرستان چې تېر شوي وختونو کې د افغان طالبانو حقاني شبکې، القاعده خارجي، ازبک تاجک، د حافظ ګلبادر شورا په شمول د پاکستاني طالبانو بېلابېلو ګوندونو خوندي مرکز شمارل کېدی، او له دې ځای څخه چې پاکستان په شمول د پولې پورې غاړې په افغانستان کې حملې ترسره کولې. اداریه کې لیکلي چې تر دې وخته پورې وژل کسانو کې د وسله والو کوم اعلی پایه کمانډرانو یا مشرانو نومونه مخې ته نه دي راغلي. امریکا هم د حقاني شبکې د شمالي وزیرستان څخه د استلو ستاینه کوي، خو د پاکستاني حکومت څخه د حقاني شبکې په ضد په پراخه کچه کاروایی ترسره کولو خوښتنه له هغه څخه په ځای پرته ده. پاکستاني حکومت کال 2014 جون میاشتې راسې وسله والو په ضد په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو اخته ده، او پوځي چارواکي وایي د پلان سره سم برابر ګټور او دغه عملیاتو وروستنی پړاو د کامیابۍ سره روان ده. پاکستانی حکومت د عملیاتو پر مهال په زیات شمېر سره وسله والو ته د مړي نقصان اړولو دعوې کوي، خو په آزاده تر دې وخته پورې دغه تعویح نه تصدیق شوی. ډان ورځپاڼې د ادارې کې د سوات رای راز جنوبي وزیرستان رای نجات او خیبر ایجنسۍ خیبر ون او ټو عملیاتو باندې هم نیوکې کړي دي، او لیکلي چې د عملیاتو کې کوم غټ تصویر تر دې وخته پورې نه دی واضح کړی شوی او نه کوم جسټیفیکیشن شوی دی. خولی کلی دی عملیاتو پر محال چې څه شوی دی، که نقصان شوی دی یا مقامی خلک متاثره شوی دی، خو دغه جنگونو چې دغه امپیکټ وسره شي چې دغه ته متاثره علاقو بیا آبادکاری وشي، روزګار موقع جوړ شي او تعلیم عام شي، او د دهشتګردۍ په نامه ملټری اپریشن کرفیو او لدی شوینو لاس واخستل شي، او لدی شوینو ستړي شوی ځایونو بیا تازه جوړولو لپاره د خلکو په ذهني نشونما کار کول پکار دی. د خبره ډان اداریا په داسې حال کوي چې په دې شوینو د نوړاندې حکومتي چارواکو په اربو ډالر مرستې لنډۍ خطر لاسه کړی دی. د ورځپاڼې خپل اداریه کې یو بل مهم شی ته هم ګوته نیولې، او هغه په قبایلي سیمو کې پولیټیکل ریفارمز دی. هغه قبایل چې د انګریز وخت زوړ قانون اف سی آر سره مخامخ دي، د دوی د پوزې په ځوان جوړ شوی چې یو نیمګړی او د انساني حقوقو په ضد شمارل کیږي. د قانون ختمولو لپاره په پارلیمان کې د قبایلي سیمو څخه منتخب شوی غړو یو خواست جمع کړی چې راتلونکي پاکستانی آئین کې 22 بدلون هيڅ هم ده، خو وزیر اعظم او د ملک نور اعلی چارواکو لخوا دغه د سستۍ سره مخامخ ده. په اداره که په اخیره کې د دهشتګردۍ په ضد روان ملټری اپریشن یا جنگونه د ناکامۍ سره بدل شوی دی، او ویلي دي اوس په دې علاقو کې عملی ګام ته ضرورت ده، او هغه د دغو خلکو د آباد کاری او ترقیت هي چارې دي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
او سمزو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې وزیر اعظم میا نواز شریف ویلي دي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان چې کوم د ګازو د پایپ لاین پروژه ده چې چاپی هم ورته ویل کېږي، د هغه د بشپړ کېدو څخه به نه یوازې دا چې د پاکستان د انرژۍ چې کومې اړتیاوې دي هغه پوره سي، بلکې په سیمه کې به د امنیت د ساتنې لپاره د شریکو هڅو لاره به هم برابر سي. نوموړي دا خبرې د ترکمنستان صدر قربان علي بوردي محمد دوف سره یو شریک خبری کانفرنس سره ته په وینا کې کړې دي. قربان علي بوردي محمد دوف دا وخت هم د اسلام آباد په دوره دی. نور تفصیل راکوي اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
د ترکمنستان صدر قربان علي بوردي محمدوف چې د پاکستان په سفر دی، دوی سره یوځای وزیر اعظم نواز شریف خبری کانفرنس ته ویلي دي چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه ډیره مهمه ده او د تکمیل لوجه به هیواد کې د تاوانۍ بوران به د کابو موندل به اسانه وي. وزیر اعظم وایي د منصوبې تر څنګ تیر کال پاکستان، ترکمنستان او افغانستان سره هم یو بله معاهده کړې ده. د کوم تر مخه به ترکمنستان به 1000 میګاوات برېښنا د افغانستان د لارې پاکستان ته ورکوي او داسې معاهدو ګټه یوازې د تاوانۍ بحران ختمول نه دي، بلکې سیمه ییز هیوادونو ترمنځ رابطې زیاتول او ترهګرۍ پر ضد مشترکه کاروي زیاتول هم دي، ځکه چې ترهګرۍ او تندروي د سیمې لویه مسله ده.
Of insecurity and instability in the region. This menace also undermines our endeavors for socio-economic development. We have to work collectively to eradicate the scourge of terrorism and extremism.
دوی وی ترکمنستان ستر سره په ترخګری او تندروی موضوع خبرې شوې دي. دا یو داسې بنیادی مسله ده چې له وجه یې سیمه کې خراب امن او امان او غیر مستحکم حالات پیدا شوې دي او دې پر ضد ټولو هیوادونو لخوا د شریکو هڅو ضرورت دی او دواړه هیوادونه باید امن او امان قایم دپاره شریک هڅې جاري ساتي. دا ټیپ نومې ګیس پایپ لاین به ترکمنستان نه افغانستان، پاکستان او هند ته رسول کیږي او پاکستان د یری وړاندې سرګند کړی وي چې افغانستان کې پایپ لاین اچولو په وخت د سیکورټی مسلې جوړې دي شي. خو د افغان حکومت وینا ده چې د پایپ لاین منصوبې حفاظت لپاره به 1000 تنانو باندې یو خصوصي سیکورټی ټیم به جوړول شي چې کار به یوازې د دې حفاظت وي. پاکستان په خوانی خارجه سکرتر نجم الدین شیخ هم د نظر لري چې د منصوبې سیکورټی به ځکه مسله نه وي چې دا د افغانستان لپاره هم په ګټه کې ده.
ایسی یقین دہانی ہوئی ہے کہ سیکیورٹی پرابلمس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. اگر یہ اوور کم ہوتی ہیں تو افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے، کیونکہ اس میں اگر پاکستان سے ہندوستان جائے گی پائپ لائن تو اس کے اور اثرات جو ہیں وہ سب مفید ثابت ہوں گے.
دوی وی دا باور ورکړی شوی دی چې سیکیورٹی مسائل به ختمول شي او کچره داسې کیږي نو د دې خه اغیز به پسیمه پریوزی. ټیپی ګیس پایپ لاین منصوبه بنیاد تیر کال دسمبر کې خودل شوې ده او د لسو عربو ډالرو دا منصوبه به کال 2019 تکمیل ته رسي او د منصوبه تر مخه ترکمنستان نه هند پورې به 1300 کیلومتره پایپ لاین اچول کیږي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی ور ای جی او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی اس خدمتمن اوریدونکو راځو یو بل راپور ولور ته چې د بلوچستان حکومت په ایالت کې د شپاړس لکه ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره کمپین شروع کړل شوی دی او په دې لړ کې د کوټې څخه تر ژوبه پورې مسابقه پیل شوې دي. په دې حق له د حمید سمسور یو ریپورت دی تاسو ته وړاندې کوو.
د سیکلانو د لاګونو په پټي د مخور طلبه یې خپل شو چې د تعلیمي ادارو څخه د باندې ماشومان سکولونو ته راجلب کول دي. د تعلیم د څانګې صوبایي سکتر عبدالصبر کاکړ وویل چې دوی به د شمال په لور د 360 کیلومتر په واټن باندې د افغانستان او شمالي وزیرستان سره په پوله باندې پرته سیمه ژوب ته به په درې یا په څلور ورځې کې ورسېږي. په دغه لاریون کې اته سیکلان شامل دي. عبدالصبر کاکړ وویل
والدین کو اور تمام سول سوسائٹی کو یہ بتائیں گے کہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرائیں، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے. وہاں پہ اسکولوں میں بھی جائیں گے، لوگوں سے بھی ملیں گے.
دوی به ومندو لرونو او ټول مدني ټولونو ته به وایي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. د دې لوی مرام هم دغه دی. هلته به په بیلابیلو په لرو پرتو سیمو کې د کلیوالو خلکو سره ویني. دوی به له کوټې څخه کوچلاغ، بوستان، خانی بابا، د تحصیل کاریزاتو خانوزی، دلسوره، کان مترزی، مسلم باغ، نیڅی، کلاسیف الله، اخترزی او بیا به ژوب ته رسېږي. تر ژوبه پورې دغه لاریون د صوبایي حکومت د هغه کمپاین برخه ده چې د مارس پر لومړۍ نیټه باندې د ژمي د اوږدو رخصتۍ وروسته سکولونه پرانستل شوي دي. حکومت وایي چې له سکولو څخه د باندې ماشومان به دوی په سکولونو کې داخلوي. غیر دولتي موسسې وایي چې په بلوچستان کې تر 14 لک زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي. کڅ هم ویول ورته حکومت کمپاین پیل کړی دی. ګنشمیر ماشومان چې له سکولونو زخه د باندې تي په سکولو کې داخلوي، خو بل ورته بیا نن په شپاړسم ورځ باندې هم چې سکول خلاص شوی دی د کوټ ښار په شمول د صوبې په لرو پرتو سیمو کې و سکولو ته درسي کتابونه نه دی ورکول شوی. نن د کوټ ښار د ریلوي کالونی سکول ته زه ورغلم، د اووم ټولګي ونجلۍ راهبې زخم وپوښتل چې و تا ته کتابونه درکړي دي؟ دې راته وویل
اریبا میں سیونت نہیں، مجھے اسلامیات اور اردو کی بکس ابھی تک نہیں ملی، حکومت نے ہمیں کہا تھا کہ آپ وہ ہمیں کتابیں دیں گے، ابھی بھی کچھ تعداد ایسی ہے جنہوں کتابیں نہیں ملی، ہم مجھے بہت مسئلہ ہو رہا ہے پڑھنے
نہ ماتا د اسلامیات او د اردو کتابونه تر اوس مهال پوری نه دی را کول سوی. حکومت مشته ویلی و چې کتابونه به درکو خو کتابونه نه دی را کړی. حمله دغه ثوابه موږ لستونزو سره مخامخ یو. بلوچستان حکومت د تعلیم پر څنګه باندې د خپل کلنیز بودیجې 40% برخه ګاروي، خو د دې باوجود صوبه د تعلیم په ډګر کې شاته ډیره پاته ده. حکومت ویي چې په ټولو صوبه کې 2000 کلي موجود دي، یوازې په 2000 کلو کې پرایمري سکولونه موجودیت لري. 10000 کلي اوس هم له پرایمري سکولونو څخه بې برخې دي. اوس صوبایي حکومت اعلان کړی دی چې تر پرایمري پورې هر ځای په سکولونو کې نجونه او هلکان ګډ داخلوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټ.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې، تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ به خپلې حوصلې نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپلې
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو، اوس هم د اقتصاد په اړه یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې د تیلو بیه په ټوله نړۍ کې په کمېدو ده، او په هغه خلیجي هیوادونو کې چې اقتصاد په تیلو پورې تړلی دی، د تیلو بیه د کمېدو څخه د اقتصاد کچه هم راکمه شوې ده. دغه هیوادونه اوس پلان لري چې په بلیونونو ډالر خپل د اقتصاد د شوالي لپاره واخلي، او د غواړي چې خپل وګړو ته اسانتیاوی ورکول لپاره په هغوی باندې ټیکسونه هم ولګوي. د وایس اف امریکا یو رپورټر ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
په خلیجي هیوادونو کې د کال 1930 وړاندې چې کله تیل نو راښکاره شوي، په سمندر کې قیمتي کاڼي یا لالونه لټول یو لوی صنعت و. د بحرین په شان نورو عرب هیوادونو اقتصاد لوی انحصار هم دغه قیمتي لالونه یا ملغلری وي.
The idea behind the whole project is also to make pearling a sustainable economy for Bahrain.
دا خبره د حکومتي ډل سره کارکونکو نور السیاح کوي. د وای چې د دې هر سپشا زمون کوشش دا ده چې د بحرین د لالونو هغه مضبوط سند برتا په خپل خپو ودرو. بحرین او ځنی نور خلیجی هیوادونه دا وخت د خپل هیوادونو اقتصاد مضبوطولو ته اړتیا لري، ځکه په نړۍ کې د تیلو قیمتونه ډیر راپریوتی دي. په کال 2014 کې د یو بیرل تیلو قیمت $6 او اوس دغه $30 ته راکو شوی دی، او په نړیواله توګه هیوادونو له د اقتصاد په سر د نمبرو ورکولو ایجنسۍ د بحرین اقتصاد تر ټولو بد ګرځولی. د دغه ادارې سره کار کوونکی جیسن وای دغه حال یوازې د بحرین نه دی. دی وای چې عمان او بحرین دواړه په روانو سو کلونو کې د سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ کېدای شي، او دغه التباه اقتصادي پرمختګ ډیر کمزوري کیږي. سره دې په دغه هیوادونو کې سیاسي اندېښنې هم موجود دي. د سعودي عربستان د ټول آمدن بیا 80% برخه د تیلو پیداوار دی، خو په تیرو دوه کلونو کې دغه آمدن هم تقسیم شوی او حکومت 45% خساره کې روان دی. د رپورټونو تر مخه سعودي عرب د $3 بلیون قرض اخیستو هڅه کوي، خو ښاغلی جیسن وای سعودي عرب دا وخت یې سلوی خطر نه لري. دی وای سعودي چارواکو ځان په 1300 لسیزو کې مضبوط کړی دی کله چې د تیلو قیمتونه اوچت وو. دوی خپل قرضونه ختم کړي، نو دوی لا هغه ځای ته نه دي رسیدلي چې د تیلو کمو قیمتونو سره به پیسا سر پرېوځي. سعودي عرب د تیلو پیداوار پیدا کوونکو هیوادونو ډلې یا اوپیک غړی دی او دا اختیار لري چې د تیلو قیمتونو سیوا کولو لپاره د تیلو پیداوار کم کړي، خو دغه کار به هم د سعودي عرب اقتصاد ته څه ګټه ونه رسوي. په داسې حال چې اوس امریکا د خلیجي عرب هیوادونو په تیلو زیات انحصار نه لري او د واشنگتن او ایران ترمنځ اړیکې هم په خکېدو دي. د ریاست په اقتصادي او جغرافیایي حیثیت هم پوښتنې راپورته شوي. تیره میاشت سعودي عرب خارجه وزیر عدیل الجبیر د سعودي عرب او امریکا ملګرتیا ډیره مضبوطه بللې وه. ښاغلی الجبیر ویلي وو چې امریکا زموږ یو مضبوط ملګری دی، موږ د ملګرتیا یو زوړ تاریخ لرو او دغه ملګرتیا د وو لسیزو راس روانه ده. ریاض هڅه کوي چې خپل اقتصاد مضبوط کړي، خو څېړونکي ګڼي دغه شان بدلونونه عملي کېدو کې څو کلونه لګېدای شي.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته بده وایو چې د شام په حقلا چې کوم سوریه کې کومه جګړه روانه ده، د هغې 15 کاله پوره شوي دي او په دې حقله باندې دلته په واشنگتن کې په هولوکاست میوزیم کې یوه دستوره شوې وه. هلته زموږ خبریال او زموږ همکار افتخار حسین هم تللی وو او په دې حقله څه معلومات راغونډ کړي دي چې ستاسو سره په تېرې خپرونې کې هم شریک کړي وه. راځئ چې دغه یو ځل بیا په ګډه سره واورو.
د شام د جګړې 15 کاله پوره شو، شپږم کال یې شروع شو او دلته په واشنگتن کې د دغه کړکیچ ختمولو لپاره د امریکا په کانګرس کې د پالیسۍ جوړولو په نورو ادارو کې، په خاصه توګه د سړینې په ادارو کې د ټولو لخوا په دې باندې بحث روان دی که هغه مدني ټولنه ده. په دې اړه باندې یو تازه غونډه دلته په واشنگتن ډی سي کې د هولوکاست میموریال میوزیم کومه چې اداره ده په هغه کې شوې ده. دې ته د کانګرس غړو نورو څېړنکارانو ټولو خبرې کړي دي. غټې غټې خبرې تاسو ته وړاندې کوم. هغه څه دي تاسو ته به دا ووایم چې ټول خلک په دې باندې په فکر کې دی چې دا جګړه ولې نه ختمیږي، ځکه چې د دینا ورسته ورځه د بې کوره شوي خلکو شمېره زیاتیږي، زیات خلک پکې وژل کیږي او که چرې دا جګړه دغه رنګ جاری وي نو منځنی ختیځ کې خو د اول نه دومره کړکیچ دی، مسلې دي، نو دا به نور هم خپریږي. او د دې سره سره تر ټولو غټ چیلنج چې دی هغه داعش تندروه ډله ده چې هغه نه صرف په شام بلکې عراق او اوس خو په لیبیا کې هم په تشدد کې ککړه ده. ایلیټ اینجل تاسو ته به دا ووایم چې دا د امریکا د کانګرس غړی دی. دی د کانګرس د بارنو چارو د کمیټې هم غړی دی او ډیموکرات دی د نیویارک نه. د دغې غونډې ته وینا کوله د ده مهمه خبره دا وه چې باسونه کیږي هر وخت، خو باید چې اوس موږ د ځان نه ټول خلک ته پوسو کو چې یاره دا مسله پوره حل کول پکار دی او د دې سنس لاره راوستل پکار دی. دوی چې څرنګه د روسیې پوځیان د شام نه وتل نو د دې سره ځینې موقع پیدا کیږي او باید چې اوس دغلته کې محفوظه ځایونه جوړ کړی شي. دغه غږ زه ستا د دوی تاسو ته وړاندې کوم.
Aimed at hampering the Assad regime's air power. Of course, it would have to be deconflicted with Russia, which will still maintain.
د وی چې نو فلای زون یا محفوظه زینه جوړول پکار دی. د دې مرسته زکه کوي چې را دې سره خو به یو داوشي چې کم خلک انخت دي زی په زی اغوی ته دوايانې د عام ژوند سيزونه ډوړې یا نور کم خوراکي شیان نه ملاويږي، نو اغه کې به سنتیاوي راشي او بهرني ادارې چې کلم دا دوړي نو اغه کې به هم چې دینو مسلې کم شي. د سره سره کم خلک چې بې کورکیږي لګیا دي د هغوی دغه شمیره به هم کم شي. دی وی چې اوس وخت راغلی دی چې دغه باندې کار وکړی شي. په دې موقع باندې تاسو ته وایم چې اډ رویس دا هغه د کانګرس غړی دی، څوک چې د خارجه چارو د کمیټې مشر هم دی، او دغه پالیسۍ کې د امریکا په خارجه پالیسۍ کې دا وخت دی چې دینو ډیر غټ دوی اثر لري. دوی اوس غټې خبرې کړې دي، خو اولنې غټه خبره هغه دا وه چې را مونږ به د شام خلک کله هم نه رو. زه تاسو ته غږ وړاندې کوم.
For the United States of America to say we have not forgotten and we will not be silent and we want also the recognition
دی وای چې د امریکا خلک د امریکا د شام خلکو ته دا ویل غواړي چې یو خو تاسو به مونږ کله هم نه هیرو او دا د شي غریب هم نه پاتې کیږو. دی وای چې د کانګرس یو قرارداد منظور کړی شوی دی او د هغه باید د عملی کولو لپاره چې دینو ګامونه واخیستل شي هغه ومنل شي، او دغه چې دی د بشر الاسد شام صدر په حق لباندې دی او هغه جنگي جرمونو کې ککړ دی د هغه د محاکمه کولو لپاره. نو د دې سره سره د یو څو نورې غټې خبرې کړې دي. د داوی چې صدر بشر الاسد دا وخت په امدادي کاروایو په لار کې یو غټ خرن دی، عام خلکو ته هلته چې کم عام خلک دي د جنگ د لاسه ځپل شوي دي هغوی ته امدادي د امداد ضرورت دی. دوی شمار شمېرې هم ورکړلې چې یو خو دا وخت د 2 لاکو نه زیات خلک وژل شوي دي، خو دا مووی چې 4.5 سوه امریکایي د شام هغه خلک چې امریکایان دي او تعلق یې د شام سره دی، جرړې یې د شام دي، نو هغه وژل شوي دي. او زیاتره په دې کې هغه خلک دي چې د امداد لپاره ځي، ډاکټران دي او نور کومکي ادارو سره دي. دی دا وایي چې بشر الاسد د شام صدر چې دی هغه لوګه د خپل د جنگ د یو هتیار د یو وسلې په توګه باندې استعمالی کمه چې ډیره د فکرمندې خبره ده. یو بل خبره دی دا وایي چې داعش د مذهبي اقلیتونو په بشر وژنه کې ککړ دی او باید د دې خبرې هم غم وشي. تاسو به دا وایم چې په دغه ویناو کې مختلف ادارونه چې د سړنکاران هم راغلي ویناوي کولې او هغوی دا بحث کو چې مختلف اړخونه د دې کړکېچ کتل. یو خدا چې د امریکا حکومت سکی لګیا دی، نو په دې باندې هم څه ډېر مطمئن نو. ملګرو ملتونو ته هم غږ وکړو چې خپل امدادي کارونه او د جګړې ختمولو لپاره هڅې چې دي دا زیاتې کړي. بیا یې د عامو امریکایانو په دې کړکېچ ختمولو کې کردار ستاینه کوله چې دوی ډېر فکرمند دي، دوی هم په حکومت فشار راوړی دی، غواړي چې دا مسله حل شي. رازو دې کې یو بل ډېر ځانګړی او دلچسپ اړخته په کم کې چې تاسو ته بده وایم، دغه وینا کوونکو کې یو زنانه څوک چې د هالوکاست سروایور ده، مطلب دا چې د نازیانو لخوا د هیټلر د هغه وخت چې کم سوچ وو دغه پوځیانو د هغه خلکو حکومتو هغې به چې د یهودیان ډېر په غټه کچه باندې وژل دې ته هالوکاست ویل کېږي. او تاسو به دا وایم چې په میلیونونو وژلې دي په دویم جنگ عظیم کې، نو د هغه وخت نه پاتې شوی ژوندې پاتې شوی په دغه دومره هرڅه حالاتو کې خونړي حالاتو کې چې دا ژوندې پاتې شوی ده مارګریټ، نو دا هم راغلی و دغه میوزیم ته او په وینا کوونکو کې یو و. نو د دې سره ډیو رادیو خبرې اترې وکړلې چې یاره تاسو سرنګ خپل تجربه په دې 21 صدې کې وینې او د راتلونکي نسل لپاره د څه پیغام دی، ځکه چې تا خو هر څه لیدلې دي. نو دی ویل
My message is very clear. Stay informed and stay in touch and do not be a bystander when you see persecution, discrimination, illegal and
دا وایي چې زما پیغام زما خبره بیخي سرګند ده، واضح ده او هغه ده چې تاسو کله کم داسې تشدد وینئ د خلکو د مذهب په نوم باندې یا د هغوی د نسل په بنیاد باندې وژنه ووینئ، نو داسې مه کوئ چې بس تاسو غلی پاتې شئ یا ودرېږئ تماشه کوئ، بلکې ځان خبروي او د دې د مخنیوي لپاره چې دې نو هلې ځلې کوئ. او یقینا چې په دنیا کې د هر کړکېچ ختمولو لپاره چې دې نو دا وایي په کار چې مونږه رول ولوبو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو اوس هم د امریکا د سیاست په باب درته حال وړاندې کوو چې د امریکا فلوریډا ریاست څخه سېنټر مارکو روبیو د صدارتي کاندید د نامزدګۍ لپاره د ریپبلیکنز کاندیدانو د ځغل څخه لاس په سر سوی دی او اوهایو څخه ګورنر جان کاسیج ډونلډ ټرمپ ته خپل ریاست کې ماتې ورکړې ده. د سې شنبې په ورځ پنځو امریکایي ریاستونو فلوریډا، اوهایو، میزوري، شمالي کیرولاینا او الینای کې پرایمري انتخابونو لپاره رای اچول سوی دی. په دې باب نور تفصیل زموږ همکار صداقت جان په تیر خبرونه کې زموږ همکار بختور شاته تیر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
دا ښکاری چې عربپتی ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ لخوا نامزدګۍ ترلاسه کولو ته ورنږدې شوی دی. همدغه رنګ د واکمن ډیموکراتیک پارټۍ امیدوار یا د صدارت خواهشمند میرمن هیلری کلینټن هم نږدې شوې ده. ډونلډ ټرمپ په فلوریډا، نارث کیرولاینا او الینوی ریاستونو کې ګټې ترلاسه کړې دي د ریپبلیکن پارټۍ د طرفه. هیلری کلینټن په اوهایو، فلوریډا او نارث کیرولاینا کې ګټې ترلاسه کړې دي. همدغه رنګ هیلری کلینټن د هغې چې کوم حریف امیدوار دی سینیټر د ورمانټ ریاست نه سینیټر برنی سینډرز داغه پر ضد خپل پوزیشن نور هم مضبوط کړی دی. سرنګ چې تاسو ویل مارکو روبیو په فلوریډا کې د ماتې سر مخ شوی دی او همدارنګې د صدارت امیدواری د ځغل نه لاس په سر شوی دی. اوس خبره راځي د ډیلیګیټس ته یا هغه کسان چې بیا به یو ځای کیږي او د صدارت امیدواری یو حتمی فیصله بکی چې د دې د پارټۍ لخوا څوک څوک امیدوار دي. نو په ریپبلیکن پارټۍ کې ډونلډ ټرمپ دا وخت شپږ سوه او یوویشت ډیلیګیټس ترلاسه کړي دي. ټیډ کروز په دویم نمبر دی، هغه درې سوه او شپږ نوي ډیلیګیټس ترلاسه کړي دي او جان کیسک یو سل او اته دیرش. په ډیموکراتیک پارټۍ کې هیلری کلینټن پنځلس سوه او یو شپېته او برنی سینډرز اته سوه ډیلیګیټس تر لاسه کړي دي. ډیلیګیټس څوک دي؟ ډیلیګیټس هغه کسان دي، هغه استازي دي چې دوی به د جولای په میاشت کې یو ځای کیږي او د خپلو خپلو پارټیانو لخوا د امیدوارانو حتمی فیصله به کوي. نو دا د صدارتي انتخاباتو په لړ کې د دواړو پارټیانو ریپبلیکن او ډیموکراتیک ورسته صورتحال.
ډیر مننه صداقت.
ګرانو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو ته به دا وایو چې د خیبر ایجنسی په ټولو سیمو کې د کمپین د پولیو پر ضد د څاسکو د کمپین دریم ورځ روانه ده او یوازینی کومه سیمه کې چې کمپین نه دی شوی هغه د کوکی خیل سیمه ده، د باړه، او هغه هم ځکه چې هلته د پوځي عملیات روان دی. په دې هکله زمونږ د ډیو ریډیو خبریال شاهینشاه یو راپور لیږلی، ستاسو سره شریکو.
د پیر روزینا شروع شوی درې ورځنی پولیو پر ضد کمپاین نن په خیبر ایجنسی کې د 555 ټیمانو په مدد 2,200 ماشومانو ته کترو ورکولو هدف حاصل کړو. خو ولې بلخوا په جمرود او باړه کې به روانې میاشتې دا کمپاین اووه ورځې جاری وي او ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز افریدی وایي چې په باړې واحد سیمې کوکی خیل کې د فوجي عملیاتو له امله به دې ځل ته پولیو کمپاین نه کیږي.
لا یونایټډ سچویشن ډېر ښه شوی دی. ایون مونږ تیرا میدان، تیرا بازار، شلمان په دې کې هم زمونږ ډور په ډور باندې کمپین کیږي او هیڅ زمونږ سره مطلب په دې کې تکلیف نشته دی. په دې کې د هغه نو پی اډمنسټریشن او د ایلیز پاک آرمی ډېر هغه به کوم تعریف به کوم چې هغه مونږ سره په دې کې هغه نو ډېر کومک او ډېر هیلپ مونږ سره وکړو. صرف زمونږ یو علاقه ده چې نن سبا په کې د اپریشن هغه عملیات پکې شروع دي، هغه ولا خیبر ټو ایریا ده، هغه ولا کوکی خیل ایریا ده. نو هغه کې زمونږ داسې لږه علاقه هغه ده چې هغه کې زمونږ هغه نشته آبادی پاپولیشن، نو هغه کې زمونږ کمپین نه کیږي.
ډاکټر نیاز اطمینان ظاهروي چې په لنډی ګوتل کې د زنانو پولو ټیمانو شمولیت له امله په مهم کې بهتري راغلی او د وړاندې نه ماشومانو تعداد هم زیات شوی.
مردم شماری د بیلو 5 ایئر زمو کړه ایک زمو سره دا پراپر لنډی کوتل کې دا اوات یوسیز کې 6000 ما شومان سره زیات شول هغه زمو نه پاتې کېدل او بل چې فیمل ټیم کور لن نه وزي خپل کلی والے لوکل دي نغې نه د زنګو ما شوم ته نه پاتې کیږي او زمو هغه رزلټ کته سو ګورې د اگست سپتمبر کې زمو مارکیټ سروې 63% وا اوس تیر کمپین کې 95% شو.
په کال 2015 لسم کې فاټان شپارس پولیو کیسونه ریپورت کړي شوی وو چې یو لس پکې د خیبر ایجنسی نه وو او په روان کال 2014 سم کې د صحت ادارو هلو زلو او کوالټي کمپاینونو له عمله لا تر اوسه یو پولیو کیس هم نه دی ریپورت کړي شوی. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، جمرود، خیبر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو اوس یو ربیع ځو اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان سترې محکمې 15 کسیزه ډلې د پخوانی پوجي واکمن جنرال پرویز مشرف نوم د سفری بندیزونو له فایر څخه د ایستلو امر ورکړی دی. په دې اړه د سند د عالی محکمې فیصله هم پر ځای ساتلې ده او ویلي دي چې مرکزی حکومت کم خواسته د هغه د خارج ته په تګ باندې د بندیزونو په باب هغه رد کړی دی. تفصیل باندې راکوي پیرول شال اسلام آباد څخه.
اعلی عدالت پرویز مشرف ته د ملک څخه بهر تلو اجازه ورکولو ترڅنګ دا هم په ګوته کړی چې عدالتي حکم به د حکومت په څه قسمه آزادانه فیصله باندې اثر نه غورځوي او اوس دا د حکومت خوښه ده چې د پرویز مشرف د ملک نه بهر تلو په اړه څه فیصله کوي. د سترې محکمې په فیصله باندې لا تر دې دمه پورې د مرکزی حکومت عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. خو د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټۍ دغه فیصلې ته عکس العمل کې په حکومت باندې د پرویز مشرف خلاف د نرمې رویې ساتلو تور لګولې دي. د ګوند سره تعلق لرونکي په قومي سملې کې د مخالفو ډلو مشر سید خورشید شاه په خپل یو بیان کې ویلي چې عدالتي فیصلې نه د وزیر اعظم نواز شریف رضامندي هم په ډاګه کیږي او خورشید شاه زیاته کړې ده چې د دې نه ثابتېږي چې پاکستان پاکستان کې یو فوجي جرنیل باندې د آئین د ماتولو په تور د غداري مقدمه چلول ساسانه خبره نه ده. د عدالتي حکم نه وروسته میډیا سره خبرو کې د پرویز مشرف وکیل فاروق نسیم ویلي چې د ده موکل ډیر ناجوړه دی او د هغه علاج صرف په بهر ملک کې ممکن دی او دوی په دغه اساس پرویز مشرف ته د ملک څخه بهر تلو اجازه ورکولو خواست کړو او عدالت د دوی دا درخواست منظوره کړې دی.
سپریم کورٹ آف پاکستان کا جولائی 2013 کے بعد کوئی ایک ایسا آرڈر نہیں ہے جس کے تحت یہ کہا جا سکے کہ پرویز مشرف صاحب کو ای سی ایل میں رکھا جائے گا.
دے وای چې د کال 2013 د سپریم کورٹ د یو حکم نه علاوه بل یو داسې عدالتي حکم نو چې پرویز مشرف باندې د ملک نه بهر تلو پابندی لګوله. تر دې پورې چې د غداري مقدمه اوریدونکو ټریبیونل هم د پرویز مشرف په تګ راتګ سره بندیز نو لګولي. خو د فاروق نسیم په وینا د دې باوجود وفاقي حکومت د موکل د تنګول لپاره دته د بهر تلو اجازه نه ورکولو او د نننی حکم سره پرویز مشرف خلاف دغه پابندی پورته شوې ده. واضح دی وی چې سپریم کورٹ پخوانی فوجی صدر ته د ملک څخه بهر تلو اجازه په یودا سي محل ورکړې ده چې سر وزړوان د هم سترې محکمې په ورځ مشرف د غداري کیس کې اوازنې ملزم ګرځولې او د غداري کیس اوریدنې لپاره جوړ خصوصي ټریبیونل ته خپل کاروایي کې د توندې راوستو هدایت هم کړیو او د دې وروسته خصوصي ټریبیونل په ورځ مشرف ته د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه باندې عدالت ته حاضرېدو حکم جاری کړیو. خو د سپریم کورټ نننې فیصلې سره د پرویز مشرف خلاف د غداري کیس او د نورو کیسونو د مستقبل په اړه سوالونه راپورته شوي دي ځکه چې پرویز مشرف به اکثر په خپلو کیسونو کې کی عدالت ته نه حاضرېده او ویل کېږي چې که پرویز مشرف د علاج لپاره بهر ملک ته لاړ نو د ده بیا پاکستان ته د واپسې څه ضمانت نشته دی. پرویز مشرف د پاکستان د تاریخ لومبی فوجي ډکټیټر د چا باندې چې د آئین د ماتولو په تور د غداري مقدمه چلیږي او پاکستان کې یو عام تاثر د چې د ملک طاقتور فوج د خپل یو پخوانی سرلخکر خلاف د غداري مقدمه باندې سخت تحفظات لري. وزیر اعظم نواز شریف کال 2013 کې د پرویز مشرف خلاف غداري مقدمه چلولو اعلان کړو خو په تیرو دونی مکالو کې پرویز مشرف د غداری کیس اوریدون کې ټریبونل ته صرف یو پیره حاضر شوه دی. پخوانی فوجی صدر د ډیر وخت راهسه کراچۍ کې د فوج په سخت حفاظتي تنظیماتو کې پخپل کور کې اوسیږي او د اکثر په دغه خار کې وخت په وخت په مختلفو دستورو کې په نظر راځي خو د خپل ځان خلاف روان کې سونو کې عدالتونو ته د حاضرېدو نه ډډه کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو زمونږ خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی. تاسو نه اجازه غواړو تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. دین وروسته به د شپه په خیر دغه خبرونه وي. تاسو ته به زمونږ همکاران وړاندې کوي. تاسو ته خو غواړو.